ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. سهر لیوال شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. در دو ساعت پیش رو شنونده برنامه زیر آسمان کبود خواهید بود. تا لحظات دیگر موضوع برنامه اعلان می شود. شما هم می توانید زنگ زده و نظریات و پیشنهاداتتان را با ما و مهمانان برنامه شریک بسازید. اما پیش از همه سرویس خبری را داریم. در خبرهای جهان خواهید شنید که اداره خدمات امنیتی قرقیزستان میگوید آنها 3 سیاستمدار به شمول یک وزیر سابق را به طرح یک کودتا در این کشور دستگیر کردند و حزب الله لبنان جهادی ها در سوریه را به قتل یک قمندان ارشد خود مسئول میداند. این خبرها تا دقایق بعد. حالا خبرهای مربوط به افغانستان را از فرشته ندا بشنوید.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی فردا به درخواست رسمی صدر اعظم چین به آن کشور سفر می نماید. رئیس جمهور افغانستان پس از شرکت در کنفرانس بین المللی مبارزه علیه فساد در لندن امروز دوباره به کشور برگشت و اولیس جرگه افغانستان عکس العمل یکی از معترضان افغان در لندن را محکوم کرد. تفصیل اخبار. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان فردا به درخواست رسمی صدر اعظم چین به آن کشور سفر می نماید. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای عبدالله در این سفر 3 روزه با رئیس جمهور، صدر اعظم و دیگر مقامات چین دیدار و گفتگو خواهد کرد.
ملاقات هایی که به مقامات چینی داریم تویلی که به هر دو کشور اهمیت داره سرش صحبت میشه. بنابراین مسئله صلح افغانستان، تامین امنیت در افغانستان از اولویت های کلیدی حکومت افغانستان میباشه و این طبیعی است که در ملاقات هایی که حکومت افغانستان داره سر از این هم صحبت های خواهیم داشت.
آقای فیصل افزود بحث های طرفین بیشتر روی مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متمرکز خواهد بود. رئیس جمهور افغانستان پس از شرکت در کنفرانس بین المللی مبارزه علیه فساد در لندن امروز دوباره به کشور برگشت. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور غنی ضمن شرکت در کنفرانس چگونگی مبارزه با فساد در ملاقات با مایکل فالون وزیر دفاع آن کشور نیز روی امنیت و ثبات در منطقه صحبت کرده است. رئیس جمهور غنی با وزیر دفاع بریتانیا در مورد همکاری‌های نظامی به خصوص در بخش بلند بردن ظرفیت نیروهای امنیتی افغان و افزایش امکانات محاربوی گفتگو کرده است. ولسی جرگه افغانستان عکس العمل یکی از معترضان افغان در لندن را محکوم کرد که با استفاده از الفاظ رکیک در مقابل رئیس جمهور غنی تلاش به برهم زدن نشست را در لندن می کرد. این جرگه با نشر اعلامیه این عمل را یک حرکت غیر اخلاقی، سیاسی و غیر مدنی دانسته و آن را به احترامی به تمام افغان ها عنوان کرد. دو روز قبل یک افغان تلاش نمود تا سخنرانی رئیس جمهور غنی را در یک کنفرانس مؤسسه تحقیقاتی در لندن اخلال نماید. از سوی هم ولسی جرگه اظهارات اخیر دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا را که افغانستان را یک کشور آغشته به فساد عنوان کرده بود خلاف اصول دیپلماتیک و سیاسی دانستند. مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگویند 9 طالب مسلح به شمول 2 قمندان این گروه کشته و 12 تن دیگرشان زخمی گردیدند. محمد ایواز نظیری قمندان امنی ولایت بغلان امروز در یک نشست خبری گفت این طالبان پس از حمله بالای پسته امنیتی نیروهای افغان در منطقه سرخ کوتل در مربوطات ولسوالی بغلان مرکزی کشته و زخمی شدند. با گفته وی 2 سرباز اردوی ملی نیز در این رویداد زخمی و 2 مرکز نیروهای اردوی ملی نیز به دست طالبان افتاده است. از سوی هم طالبان مسلح ادعا می کنند که 2 مرکز نیروهای اردوی ملی به دست آنها افتاده و شمار نیروهای اردوی ملی کشته و زخمی شدند. در یک خبر دیگر آمده است که منیر فرهاد سخنگوی سرپرست ولایت بلخ میگوید که در نتیجه عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی کشرنده این ولایت 10 طالب مسلح کشته و 7 تن دیگرشان بازداشت گردیدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب میشنوید.
اداره خدمات امنیتی قرقیزستان میگوید آنها 3 سیاستمدار و شمول یک وزیر سابق را به طرح یک کودتا در این کشور دستگیر کرده اند. سخنگوی این اداره در بیشکک پایتخت قرغیزستان در صحبته با خبرگزاری فرانس پرس گفت این 3 نفر روز پنجشنبه دستگیر شده و آنها می‌خواستند از طریق خشونت قدرت را به دست گیرند و وضعیت سیاسی و ثبات در این کشور را بر هم بزنند. در این حال 3 تن از اعضای اپوزیسیون قرغیزستان که به اتهام کودتا در ماه مارس دستگیر شده بودند تا هنوز محاکمه نشدند. حزب الله لبنان جهادی ها در سوریه را به قتل یک قمندان ارشد خود مسئول می داند. این گروه شیعه افراطی اعلان کرد که مرگ مصطفی بدرالدین دیروز در نزدیکی میدان هوایی شهر دمشق اتفاق افتاد. در خبرنامه حزب الله که امروز به نشر رسیده گفته شده است، تحقیقات آنها نشان می دهند که بدرالدین در نتیجه فایر توپخانه گروه های تکفیری کشته شده است. حزب الله با گروه های داعش و القاعده کلمه تکفیری را استفاده می کند. قبل از این تلویزیون المیدان نزدیک به حزب الله مستقر در بیروت گفته بود که این قمندان در نتیجه حملات هوایی اسرائیل کشته شده است. ایالات متحده آمریکا 1 میلیارد دلار به اوکراین قرضه مشروط می‌دهد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا این مطلب را در صحبت تلفنی با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین بیان کرده گفت این 3مین موافقتنامه قرضه مشروط برای حمایت از اصلاحات در مبارزه با فساد اداری در اوکراین به شمار می‌رود. آمریکا 1 میلیارد دلار قرضه با ضمانت به اوکراین را در ماه نوامبر وعده داد، اما آن را به پیشرفت در اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد اداری مشروط نمود. معاون رئیس پارلمان اروپا میگوید او مطمئن است که سربیا تا زمانی که استقلال کوسوو را به رسمیت نشناسد به عضویت در اتحادیه اروپا پذیرفته نخواهد شد. یولاریک لوناتسک که در حاشیه اجلاس جامعه مدنی در بلگراد صحبت میکرد گفت او یکی از رهبران بلند رتبه اتحادیه اروپا خواهد بود که با شناخت رسمی کوسوو به حیث شرط جهت پیوستن سربیا به اتحادیه اروپا تاکید میکند. معاون رئیس پارلمان اروپا افزود سربیا به سوی عضویت در اتحادیه اروپا پیشرفت قابل ملاحظه کرده است، اما به گفته وی رای سربیا برای پیوستن به اتحادیه اروپا نه به خاطر مسئولیت هایش بلکه به خاطر تجربه ای که اتحادیه اروپا از عضویت قبرس دارد مسدود خواهد بود. اتحادیه اروپا پیوستن قبرس را به این اتحادیه در سال 2004 میلادی تصویب کرد، کشوری که به گفته خانم لوناتسک به دلیل اشغال قسمت‌های شمال آن توسط ترکیه مرزهای معین ندارد و روسیه علاقه دارد تا رقابت‌های موسیقی ایروویژن را برنده شود. رقابت‌های موسیقی ایروویژن امشب در شهر استانبول پایتخت سوئد در شهر استاکولم پایتخت سویدن برگزار می شود. روسیه می خواهد در دور نهایی رقابت های موسیقی ایروویژن امسال برنده شود و سرگی لازایوف آوازخوان موسیقی پاپ روسیه تصنیف تکنو به نام You Are The Only One خود را به رقابت گذاشته است. آوازخوان های اوکراین و استرالیا در این رقابت ها نیز پیشتازند. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
به هم ترشنه آسمان لاندی خبرونه ده از ما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه و منی په ورستي ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورن کرښه کې د کړکیچ لکه بلد تورخم دروازه د څو ورځو لپاره د پاکستان لوري بنده شو. د تورخم لاري د بندیدو لکه بل پلسګونو زره خلک چې لوی برخه د افغانانو و سرګردان شول. د دې لاري د بندیدو د علت پاره افغانستان او پاکستان متفاوت دلایل وړاندې کوي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان غوښتل هغه پوستي ته پل تیر کړي چې د افغانستان په خاوره کې ده، خو پاکستان بیا وایي چې خپل خاورې ته د غیر قانوني مهاجرو د مخنیوي لپاره په تورخم کې اسغن سیم غزاوه، خو د افغان ځواکونو له مخالفت سره مخامخ شول. ول شوي چې دواړو لورو تورخم ته د ټانکونو په شمول درنې وسلې لښلې وي، خو پرون د پاکستان له لوی درستیز او یو شمېر نورو چارواکو سره د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلوال خبر وروسته تورخم پرانستل شو او پاکستانی پوځیانو ته وویل شول چې له تورخمه شاته لاړ شي. زاخلوال دا هم وویل
دې باندې سره قناعت وشو چې راتلونکي کې موږ داسې ستونزې وختن په وختن لرو، مګر نه باید چې د نجې تړلو خلاصېدل دې پورې وتړل شي.
تر دې په خو هم تورخم او سپین بولدک چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتک اصلي لارې دي څو ځلې بندې شوې دي. د دغه لارو بندېدو اقتصادي تاوانونه هم لرلې دي. په دې خبرونه کې به پر اقتصادي او سیاسي اغیزو او د دایمي حل پر لارو چارو خبرې وکړو.
سلام های ما امید مرزبان را هم بپذیرین. دروازه مرزی بین افغانستان و پاکستان در بندر تورخم 4 روز بسته بود. در این جریان از رفت آمد هزاران نفر به شمول مسافران مریض ممانعت شد. آسیب اقتصادی که تجار دیدند هم چشمگیر بود. سرانجام پس از بحث‌های طولانی و مکرر این دروازه مهم مرزی دیروز برای مسافرین باز شد. ظاهرا علت بسته شدن این دروازه همین بود که افغانستان از اعمار تأسیسات نظامی توسط نظامیان پاکستان در قلمرو افغانستان ممانعت کردند. به هر حال حالا این مشکل حل شده، اما چه کسی مسئولی به وجود آمدن این مشکل بود و چه تضمین وجود دارد که این کار دوباره تکرار نخواهد شد و به همین بهانه در کل روی روابط بین افغانستان و پاکستان و شکننده بودن این روابط صحبت میکنیم. البته در ساعت نخست برنامه زیر آسمان کبود مهمانان ما در این برنامه هستند جناب سیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان، و همچنان ثمر سیرت، کارشناس مسائل حقوقی، که از طریق تلفن با ما خواهند بود.
نو تاسو اوریدونکو نه هم هیله لرو چې د افغان بیسیم د اتسوا تلش مری لاري به سر لوسه پیغامونه او پښتني راوستوي د سکایپ پته مو ده رادیو دات آزادی یا رادیو تکای آزادی، او د تلفن شمیره به څو شی به ورسره در تایلند کو چې په مستقیم ډول استودیو ته تلفن راوکی او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنی وکړي. میلمنو ته هم هر کلی وایم. لومړی هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو ویندوی شغله سیام الدین پسرلی، که اقتصادي نظر تاسو خبري وکړي چې د تورخم بندیدو افغانستان ته څومره اقتصادي تاوان اړولې دی؟
ډیر مننه پسر کې تاسو ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشاله یم چې تاسو سره یم. تاسو پوهیږئ چې د تورخم بندر یو ډیرو مهمو بنادرو څخه دی. تورخم هغه بندر دی چې مو کولای شو چې خپل داخلي تولیدات نور هیوادونو ته، په تیر جنوبی آسیا هیوادونو ته صادر کو، او دا خونه هم کولای شو چې مو واردات ولرو. د بل خونه کو ګورو تورخم، د تورخم په واسطه ننګرهار، کابل، حتی شمالي ولایتونه برخمن کیږي. یعنی کله چې موږ صادرات او واردات لرو دغه ټول ولایتونه په بر کې نیسي. یو د ډیرو مهمو بنادرو څخه دی دا کچیر دی یو صد لپاره هم بنسي نو په زورګونه ډالر باندې خلکو ته تاوان رسوي. لبد مرغه تاسو په خبرو کې ویل چې دغه بندر د سلور ورځ لپاره د خلکو په مخ تړل شوی و، چې بدبختانه زموږ عام خلګو لپاره همدارنګه د تور خصوصي لپاره ډیر زیات اقتصادي تاوان ورسول. تاسو پوهیږئ چې دغه بندر د لاري ډیر اموال چې تبادله کیږي، هغه خوراکي اموال دي، سبزیجات دي، میوه‌جات دي، او دا هغه اجناس او مواد دي چې کپلګ وخت کې او زر تر زر مقصد ته ورسیږي یا ځای ته ورسیږي نو فاسدیږي، خوساکیږي، لمنځځي. په همدغه سلو ورځو کې تجاران لپاره شاوخوا $10 میلیون تاوان اوختی. دغه تر څنګ د افغانستان په داخلي بازارونو کې هم د اجناسو نرخ د 15% to 40% پورې لوړ شوی دی، ځکه چې د یو ورځ لپاره چې دا تور بندر وتړل سي مستقیما په بازار باندې تاثیرات لري. دغه تر څنګ هغه کانټینر چې د کرخې دی غواړي ته وي او هغه غواړي ته وي، په دغه کې اموال او اجناس و خوراکي توکي کې غوښه و، د چرګان غوښه و، د غواګان غوښه وي، دغه غوښه وي چې کچیر وخت تور باندې ډیر تیر سو، درې ورځې سر ورځې تیر سوې، لبد مرغه چې د خصاصو فاسد سو، لمنځه ولاړو، تجاران مجبور سو چې دا غوښه ویسته واچوي. یعنی نور د کار ول وي، ځکه چې هوا
دغه ځای کې هم نشي ویل چې څومره تاوان به اوخته وي دقیقا د ډالر یا افغانۍ په حساب.
دقیقا په حدود مونږ حدود کول سو تاسو ته وایو څومره چې موږ امار لرو پښتنې کړې دي. په دغه سلو ورځو کې د 10 میلیون څخه ډیر تجارانو لپاره مالی زیانون اوخت دي، نه یوازې تجارانو لپاره بلکې عام خلکو لپاره هم زیانون اوخت دي. تاسو پوهیږئ چې روزانه دغه بندر څخه ډالر ډالر دی او زه تاسو ثابتوم ده تاسو پوهیږئ چې روزانه هر ورځ دغه بندر څخه د زورو څخه نیول تر 15,000 پورې واړه متوسط او لوی ټانکري موټر او ګاډي دغه بندر نه حمل و نقل کوي تاګ راتګ لري دغه بندر د لارې د ټول چې موږ په دغه سلو ورځو کې د دې ترسان چې تجاران د کرخي اغه اړې ته دوی موټران متوقف سی او د توقف لامل پاکستان حکومت ته دوی د ورځ سل ډالر ورکوه دغه سره چې موږ حساب کو ټول ټال شاوخوا 10 میلیون ډالر ته رسیدي چې موږ سکتور خصوصي ته تاوان رسیدلی نه یوازې سکتور خصوصي ته بلکې عام خلکو ته هم تاوان ورسیده مثلا په بازار کې نرخونه لوړ سو چې نرخونه لوړیږي نو تبن خلک نسی کولی چې اجناس واخلي په ارزانه بیا باندې نه په قیمته بیا باندې دوی په خو په ارزانه مختصي وي دي دا هغه سو چې بدبختانه زموږ تجارت او اقتصاد ډیره صدمه ورسوه یو بل موضوع غواړم چې اشاره وکم تاسو خبر راستي موږ د پاکستان سره دوه ډول اړیکې لرو یو ترانزیتي اړیکې لرو بل تجارتي اړیکې لرو
اگر اجازه بدئ روی مسائل حقوقي وایي کې کی مسؤلیت های خود را ادا کرده و نکرده چند لحظه بعد صحبت میکنیم فقط حالا معلوم شد که حدود 10 میلیون دلار برای افغانستان آسیب اقتصادی رسید در همین جریان 4 روزه که بندر یا دروازه بندری سرحدی تورخم بسته بود اجازه بدئ اندک که درباره مسائل حقوقیش با سمر سیرت کارشناس مسائل حقوقی صحبت بکنیم که از طریق تلفن است بعد به شما آقای پسرلی برمیگردیم با عرض سلام جناب سیرت به برنامه خوش آمدین این راهها و بسته کردن چنین سرحدهای مناطق یا نقاط مهم سرحدی از نگاه مسائل حقوق بین دول چقدر جدی هست و کشورها برای نگه داشتن اینا چقدر باید متحد باشن و قراردادهایی که بین افغانستان و پاکستان به طور مشخص در همین مورد وجود داره چی حکم میکنه؟
سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته وګوري د حقوق لحاظ سرحدونه د دولتونو ترمنځ څو قسمه سرحدونه موږ لرو چې دغه سرحدونه جداواله په څو قسمه باندې کېږي د غرونو په واسطه د اوبو په واسطه د جرکندلو په واسطه باندې او د اغزن سیمونو په اساس باندې او نور رنگ رنگ موارد د دیوال په اساس باندې هغه دولتونه چې د حقوقي لحاظ په یو معاهده باندې یا په یو مورد کې یو تړون دوی ولري یو معاهده ولري دواړه جانب مکلف دي چې هغه رعایت کړي خو کچیرته نه رعایت کېږي د هغې دپاره به یا هغه د ضمانت د اجرا وي چې شي دا ډېره مهمه خبره ده دغه څلور ورځ رئیس د پاکستان او د افغانستان تر منځ دا کومه لاره چې ډېره اهم او ډېره مهمه لاره ده د تورخم لاره چې تړل شوې ده او په میلیونونو ډالر تجارانو ته او عامو خلکو ته واوښتل دلته پاکستان ډېر قوي مسؤلیت لري اوس پاکستان په شکل د اشکالو د خپل د ساختمان د جوړولو لپاره یا د خپلو د هغه کوم آبادي څه کوي د افغانستان په خاوره کې یو په شکل د اشکالو د افغانستان په دولت باندې فشار راوړل دي تر څو پورې هغوی خپل هدف ته ورسیږو د افغانستان خاوره لاندې کړي خو دغلته وګورئ موږ تاسو ډېر په دې باندې ډېر واضح ده دا موضوع چې پاکستان هېڅکله د افغانستان د ګټو لپاره د افغانستان قراردادونه او معاهدات چې په افغانستان سره کړی هغه دوی مد نظر دي نیولي د تورخم موضوع نظر دی انسان وژنې ته نظر انتحار ته نظر د افغانستان سیاسي کړکیچ ته او نظر د هغوی لاسونه دا یو ډېره وړه موضوع ده په ډېرو غټو مسایلو کې پاکستان په خپل وعدو باندې وفا نه ده کړی نو دا خو د تورخم موضوع هم نظر هغې د انسان وژنې او هغه قتلونو ته یو عادي موضوع ده خو پاکستان په دې باندې مکلف ده د بین المللي حقوقو د نظره چې اغه معاهده څنګه لرو د پاکستان سره د تورخم پر اړه باندې ځکه اوس په میلیونو افغانان د تورخم نه غاړه دي د کرخ نه غاړه اوسېږي پاکستان کې د دوی نیم فامیل دلته نه نیم یل څلور ورځې کېږي د لاره بند ده به اوروپي په کابل کې چې زه اوسېږم په جنسونو باندې کاملا سلفي سره تاثیر کړی ده چې جنسونه لوړ تللي دي همدغه څه نه تنها دا زیان افغانستان ته ده بلکې پاکستان ته هم ده د پاکستان د خصوصي سکتور ته هم ده دا زیان او هغه هم نه غواړي چې دغه شکل باندې وشي خو دوی غواړي چې په شکل د شکل دغه فشار راولي تر څو پورې خپل کم ساختمان ته مری نظر کې نیولې ده او د افغانستان خوره غواړي دوی غصب کړي او د افغانستان په خوره باندې دوی آبادی وکړي د هغه لپاره د افغانستان حکومت مجبوري خو زما وړاندیز دا ده د افغانستان حکومت ته چې باید دغه موضوع د ډیپلوماتیکو لارو نه دی او عام مصلحت د لارو نه په دې برابرسه باندې د پاکستان د چارواکو سره وګورئ تر څو پر د استون زړونو جانب ته حل شي.
زنده باشئ جناب.
دا کار کړی هم دی.
تشکر. چون این کار هم تقریبا شد، آقای زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد در این مورد با مقامات پاکستانی صحبت های هم داشتن و به گفته خود آقای زاخیلوال و وعده هم شد که اگر در روابط بین دو کشور مشکلات ایجاد میشه دوباره بنادر مهم مثل تورخم بند یا بسته نشوند. حالا فرصت کوتاه به شنونده های عزیز که زنگ بزنن و ابراز نظر بکنن در این برنامه زیر آسمان کبود و بعدا دوباره برمیگردیم به مهمان های خود از طریق تلفن به شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنین. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بکنین به ما میرسه و اگر سکایپ دارین به آدرس رادیو نقطه آزادی زنگ بزنین و با ما صحبت بکنین و ابراز نظر کنین.
هم دوست تلفن للاری هم اوریدون که لرود سکایپ للاری هم لمره دی تلفن للاری اوریدون که تنو بطور کو میره بانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوب سلام درادیو محترم ملمنو کارکون کو تولاندی کوما.
سلامت اوسی.
او دی موضوع په ارتباط می دغه سوال د سیګوري دغه د موږ د افغانستان محترم سیاست مداران په کوم وخت او محافلو کې ولاړ یو د پاکستان پر ضد باندې دې څنګه خبرې کوي او بیا د موږ نو سیاست مداران لاسونه ورته تر پکوي دا ډیر جذباتي خبرې کوي. ګوره د موږ دومره زور ده چې درې ورځې پاکستان د بندر باندې بند کې په کټ لکه بیمار چچونی بس خودم وازې نیولې اتیشای نه یي. دا خو تاسې دغه وطن ته خدمت وکړي خو دغه وطن دا دومره ډالر رالو دا څه شو یو هسپتال دی په داخل کې جوړ کړی دی یوه ښه په خانه دي جوړه کړې ده. دغه مریضان بیچارهګان د هلته مړ کېږي هغه لار ده ورکوي. دغه بیچارم ولس دا بیچارم مظلوم ملت تاخیر څه کوي؟
تشکر.
تا دومره د دې ملت غم یاري وخوره
فکر نه کوئ چې دا کار یوازې د حکومت هم نه دی د خلکو هم دی که دا خلک هم همت وکړي نو وطن آبادولی شي. تلفن خط
کو دیگه روی خط تلفن هست. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
بله آقای مرزبان سلام بر شما همکارتان آقای ساربان و مهمان از شما سپاس دارم.
صدیقی سلام،
شما هم چند هستم؟ پرست تو بسید دوگر صحبت میدید.
خوش آمدین صدیقی سلام سلام، بفرمایید.
من میخواستم بگم جناب آقای مرزبان متاسفانه مردم افغانستان در طول 40 سال از دست این در برقاب این خط دیورن واقعا نیستوزن این رو جان خود از دست میدن و بزنها انسان از جوانان خود عزیز داریم، فرزندان سیدی کشور عزیز داریم. الان هم که بحران ناامنی و بدامی و که وجود داره بدامی و بدامی فرهنگ ما رو واقعا تحت ساخت کامل از بین بوده فرهنگ بعد در افغانستان جنگ بر اوست و توی احساسات مدل افغانستان تا چی زمانی ته در این برقاب دیورم جا کنه خود از دل بودن. به نظر من کار درست زمین است که با دست خانه بعضی کسا که این بحث دیورم مطرح میکنن یه به این مفهومه که ما خیلی اوکین واسن دوست دستن واقعی میدونه نا به عقل و منطق میدونه که بحث دیگه به قدر یک کاری هستن که واقعی به منطق و بیهوده و بیفایده از بریتانیا این رو میپذیره، آمریکا میپذیره، حتی هند رقیب خیلی سرسخت پاکستان دیگر به یک فرض بین المللی میپذیره. بعضی کتاب برای سیاره چاسی ده مطرح میتونه چرا احساسات نوجوانان احساساتی ره یک نوع تحقیق بکنه و بتونه خود مطرح بسازه. بیایید که ما به طرق و به طریق حیات نمایندگان ارشد خود امی بحر کاملا میخند رو امنوع ساختمان رو میخند حتی میتونه تاسیز بکنه بسته که تاسیز بکن حتی اونا در ما ننگرها رو میخند جلال آباد خوست هم میخواه قدار میخواه اونا بسپار این کار خیلی خلانی نیست.
تشکر. نظرتون شدیم شده قصه محترم
کرده ودان بلردون که لرود زن معرفی که آزادی را دیده.
السلام علیکم سید.
و علیکم السلام، مهربانی کوی
سید. تاست سلام دا رادیو آوریدون کو تا سلام کوم و رس دی سلام نا دا خپل ملت خلکو تا دوم روایم غطانو تم وایم وارو خلکو تم وایم دا ماسولین چو کم ماسول خلک دی دو تدسی وایم چې لگ تا ننگ پکار ده لگ تا غیرت پکار ده دا ګوره د دوه سرحدو منځه په دایم کې هر چا سره تر منځه د نورو مملکتو د منځه هم هغه راځي یاربات راځي لاکن دا رقم سپین سترګي لکه پاکستان چې د مونږ په بدل کې کوي
دی دی پارا غیرت پکار دے ننگ پکار دے چی پخپل پخو دری گو خپل ماجر ارزائی تکو پر دی مثال خپل مالو باندی پا خپل اجناسو باندی متکی شو لکس غیرت پکار دے ما داغ پاکستان تا نوائیم ایچ آتم نوائیم ملر متحدتم نوائیم خپل ملت خلکو توائیم داغا چوک چی پچوکی بناستی زیادی کا مرخ بیم باستے کچی تدا چیوی چی غداری بیم باستے
درست لطفاً و پشتن مطرکی دا خبر مخی اردون کم
وکر
بله یو کومه پښتنه کلری خاصه پښتنه مشخصه پښتنه مهرباني وکي
خو خاصه پښتنه مده ده چې دوی دغه دی چې شی باندې چې دوی سره څخړه وا دغه د تاسات دای او ته منی دي نیوي چې معاملې نیوي او آینده دی پر به چې ورور د دې معاملې وکړو کنه چې دغه سره دغه دمانځه یو د څه پروتوکول وی چې د څخړو باندې خدا ترانزیت ده دلته مریض راځي مړ راځي بل شي راځي
څو
چې مونږه ماجرال ته مونږ دې ته مشکل ده دا مشکل ته هغه یو مجبور یو په دې اګلم پښتنه کوله چې څه معاملې خو به شي
ډېر مننه سلامت اوسه یو ورځ کې بل مخلوب بیا به ورشو ملمنو ته مهرباني کوي مهرباني نه تلفونی قطع شو خیر ور بشو ملمنو ته نو یو بل اوردون کې تکین صاحب پښتنه دا کړی ده چې وای د دې لاري په ارتباط باندې د دې پښتنه را نورکه شو بله تکین صاحب له کندهار له شاغلی پسرلی صاحب څخه پښتنه کړی ولی پاکستان د داسې لارو څخه پر افغان حکومت فشار راوړي هدف یې څه دی تکین صاحب د دې لاري د بندیدو د تورخم د بندیدو په اړه هم پښتنه کړی دا نور اوردون کوم کړی ده ک پسرلی صاحب تاسو په دې اړه اوردون کو د معلومات ورکې تاسو معلومات څه دي
ډیره مننه زه غواړم چې لاندې وغږیږم اول د زموږ تجارت چې پاکستان سره دی او عوامل چې مثلا دوی موږ باندې فشار راوړي موږ دوه رقمه تجارت لرو یو خپل د تجارت موجود بل د ترانزیت موجود موږ د جنوبي اسیا هیوادونو سره چې کوم تجارت لرو تقریبا 15% تجارت مو د پاکستان سره دی 15% تجارت مو بیا د هندستان سره دی دغه 15% تجارت د هندستان د پاکستان نه چې راځي موږ ته خود د پاکستان په ګټه هم دی زموږ د افغانانو په ګټه هم دی چې په ارزانه بیا موږ ته رسیږي دغه ترڅنګ موږ د ترانزیت موضوع لرو د پاکستان سره موږ د پاکستان سره یو قرارداد لرو د اپټا په نامه افغانستان پاکستان ټریډ ترانزیت اګریمنت یعنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي او ترانزیتي قرارداد دی چې تقریبا 2010 کال کې مناقض شو امضا شو او 2015 کال پورې دوام کوي اوس بیا باید حکومت تجدید نظر وکړي لبه د مرغ تروسو پورې د حکومت لخوا اقدامات سوي دي مګر نتیجه نه دا ورکړي دا به زر تجدید نظر سي هغه قواعد او هغه اصول چې پکې دي او هغه چې د افغان حکومت په تاوان دي او د زموږ تجارانو په تاوان دي باید هغه بیرته اصلاح سي او دوباره په دې باندې تجدید نظر وسی راغلو د پاکستان د غوسنۍ عمل کارت تاسو د حقوقو موضوع یاد کړل زموږ د حقوقونو فارغم نو حقوقي برخې زده سي وایم چې موږ هم د نړیوال سازمان غړیتوب لرو پاکستان هم د نړیوال تجارتي سازمان غړیتوب لري دغه ترڅنګ دوه جانبه قرارداد هم لرو چې د اپټا تړوندې د دواړو اصول او قواعد خلاف کار داده چې د تورخم بندر بند کړي دوی زموږ اموال په کراچۍ بندر کې اوکی کوي کله چې موږ یو کانټینر غواړو چې د پاکستان د لارې افغانستان ته وارد کو الته موږ ته اوکی راکوي مګر کله چې پاکستان خاورې ته داخليږي او تورخم ته نږدې کیږي به دل دلار ور باندې بندوي او هیڅ تاسو حق نه لري چې نور افغانستان ته ویسي د سلو ورځو لپاره دی الته دروي دا هم د زموږ د اپټا قرارداد همدارنګ د دبليو ټي او د سازمان د اصول او قواعد خلاف کار دی په دغه وخت کې افغان حکومت باید رسمن شکایت کړای وي خپل د دبليو ټي او سازمان ته او نړیوال مربوطه ارګانونو ته دغه موضوع پاړه او رسمن باید په پاکستان باندې فشار راوړای چې زرد
شما نهادی هستین که میتونین بالای حکومت فشار بیارین به خاطر چنین شکایت ها در این قسمت شما اقدام مشخصی تا به حال کردین چه کردین؟
بله بله ما اقدامات بسیار زیاد کردیم شما خبر هستین از طریق رسانه ها ما آواز خود بلند کردیم از طریق
رسانه ها شکایت رسمی پنداشته نمیشن آیا رسما به حکومت
افغانستان ما 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 رسما موضوع را به خود سفارت پاکستان و در زمان به وزارت تجارت، وزارت خارجه در جریان گذاشتیم و همه خطرات و ضرری که به تجار افغانستان رسیده و به مردم افغانستان رسیده همشه در جریان گذاشتیم و پیشنهاد کردیم از دو طرف، نه تنها از حکومت پاکستان و از حکومت افغانستان بلکه از حکومت پاکستان هم ما خواستیم که هر چیز زودتر باید بندر را به روی مردم باز کنن. بدبختانه که موضوعات سیاسی و نظامی سبب این شد که تا ما نتانیم روابط تجارتی و روابط اجتماعی خود از این بندر پیش ببریم و ضرر بسیار زیاد به مردم و به سکتور خصوصی رسید بدبختانه. و در مورد فشار پاکستان اگر بگویم که پاکستان چندین راه داره که میتونه بالای کشور ما و بالای حکومت افغانستان فشار وارد کنه. یک راهش هم همین بندر تورخم هست که شما دیدین که با 3 روز بسته شد. بدبختانه که گپ به مرگ و میر رسید و به هزارها دلار و به میلیونها دلار مردم تاوان کردن. یک بخش قضیه است، بخش های بوده سیاسی و بخش دیگه که از دو ما باز نمی کنم که راه های دیگه هم داره میتونه که بالای حکومت افغانستان فشار بیاره. با حکومت افغانستان مهم این است که راهای بدیل باید پیدا کنه. راهای بدیل مثلا فعلا ما سر بندر چابهار کار میکنیم. بندر چابهار فعلا یک طرح است، یک تئوری است، هنوز به عمل تبدیل نشده، باید به عمل تبدیل شوه و یک بندر بین المللی تبدیل شوه. هرگاه با یک بندر بین المللی تبدیل شد ما میتونیم که بگیم که یک راه بدیل پیدا کردیم. به زمان کشور ما باید کوشش کنه که دیگه بنادر در بندر عقینه، شیرخان بندر، بندر حیرتان بنادر دیگه زمین سازی بسیار خوب کنه، تسهیلات به مردم ایجاد کنه، به سکتور خصوصی تسهیلات ایجاد کنه تا ما بتونیم بیشترین تجارت خود از بنادر دیگه هم داشته باشیم. و اگر گای وقت و باز وقت از طرف پاکستان بالای ما از لحاظ اقتصادی و چنین بندیزها وارد میشه، ما باید بتونیم که از دیگه بنادر و از راهای بدیل استفاده کنیم تا نبانیم که در داخل کشور قیمت های اجناس بلند بره.
ډیر زیات مننه. یو پښتون دی صدیقی صاحب و چیل لوګر خې ټلیفون کړو. شاخلې سمر سیرت دوی دا ویل چې ډیورن دی ومنل شنو دا ډول مشکلات به نه پیښی شي. ستاسو په نظر اته دوی خوده ته مازر ول چې ننګرهار او قندهار د مروس پر شي چې نور افغانستان خوندې شي، د دوی د څرګندونو پاره څه وایست؟
بلې ګورې صدیقی صاحب فشله ده فکر کوم د احساساتو د مخې ده دا دیو صدیقی صاحب او یاد دی ولس دی دی ولایت د خلکو خبره دا د افغانستان یو ډیره قوي او ملي موضوع ده. په داسې شکل باندې چې موږ د ډیورن خط او یا ننګرهار او قندهار او دا موضوعات زه فکر کوم احساساتي خبرې دي چې دوی ته شاید زیان رسېدلې یا نورې چې ستونزې وي. خو په هر لحاظ دلته موږ نور مختلف مسایل لرو، مختلف لارې لرو، لکه شرلی صاحب چې ویلي مختلف بنظر لرو. دلته د افغانستان سفیر چې په پاکستان کې د خپله د افغانستان دا د تجار د وسم نه ده پوره شي او تجار د لاړ شي او هغه د افغانستان د پاکستان د حکومت سره په دې رابطه وغږېږي. د تجارانو د وسم دا موضوع نه ده پوره، لکه په شرلی صاحب چې ویلي تجاران شاید دومره وسي کولی چې هغه خپل آواز د میډیا د لارې نه، د رسنیو د لارې نه پورته کړي، مګر نور څه یې واک نه کېږي. خو دغلته د افغانستان حکومت دا موضوع باید ښکارا واضح شي څه باید وکړي په دې رابطه باندې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر راغلی زخلوال د افغانستان د خارجه وزارت د لارې نه او د افغانستان د نورو هغه ډیپلوماټیکو لارې نه چې پاکستان سره لري دا موضوع باید حل کړي. او په دې باندې نه کېږي چې د ډیورنډ خط ومنو یا مثلا موږ د خپل ولایتونه د لاسه ورکړو. ولې خپل خاوره نوسو کولای نن کنګرهار غوړی سبا هم دغه سرځي کابل غوړی او ټول افغانستان غوړی. د پاکستان اهداف او موخه د افغانستان پر اړه ما ډیره واضح او معلومه دي. خو د افغانستان ولست هم د پکار نه ده هله ټول پر موږ په حکومت واشو. د افغانستان ولست هم د پکار رسې د افغانستان د پخې حکومت ولای کی دوی مهم رول لري او باید دغه رول ولوبي. نه تنها دا چې د ټول بار موږ د افغانستان په حکومت باندې واچو دا وایو چې د افغانستان حکومت د وران لاین سره ومني او د افغانستان حکومت د ننګرهار ورکي او قندهار ورکي تر څو ورستو نور افغانستان آرام شي. هیڅکله دغه موضوع داسې امکان نه لري او دا د افغانستان هغه ټول پسمنظر ته او ټول تاریخي قدامت ته یو غټه صدمه واردېږي. نو ان شاء الله زه مطمئن یم چې دا مشکل به حل شي، مګر د افغانستان حکومت دومره توانایی شاید ونه لري چې پر زری حل کی خو پکار داره چې په پاکستان کې افغانستان سفیر په یوه رابطه باندې جدي اقدامات وکړي او د افغانستان خارجه وزارت او نور چارواکي تر څو پورې وشي کولی ډیپلوماتیک لارو دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کړي او د پټکې کې دي چې دا مشکل د منځه لاړ شي.
تشکر جناب سیرت صاحب. حالا اجازه بدین چند تا پیام از شنونده ها را بخونیم که از طریق صفحه فیسبوک رادیو آزادی به ما نوشتن و همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی خود به شماره 818 اس ام اس کردن. محمد داوود یا تمیار نوشته که پاکستان هیچ وقت به وعده های خیش عمل نکرده و هر بار که وضعیت سیاسی بین پاکستان و افغانستان به طرف وخامت رفته، پاکستان متاسفانه از راه تورخم به شکل یک آله سیاسی کار گرفته. محمد توفیق رفیق زاده نوشته که داشتن همسایه مانند پاکستان یکی از بزرگترین دلایل بدبختی و همچنان مانع بزرگ برای رشد و بالا بردن ظرفیت های اقتصادی ایمان می باشد و سایه بد این کشور مدام گوشه و کنار کشور ما را تاریک می سازد. عزیز پاییز روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشته وقتی از پیشروی اردوی پاکستان توسط نیروهای سرحدی ما جلوگیری میشه، اونا فورا راه تورخم را بند میکنن. حتی کسانی که پاسپورت هم دارن متوقف میشن. ارزش ندادن به پاسپورت یک کشور چه معنا دارد و آیا این جنگ آشکار از پاکستان علیه ما نیست؟ این سوال را از مهمانان ما پرسیدن که بعدا مهمانا پاسخ خواهند داد. و از طریق تلفن افغان بیسیم دستگیر از هرات به شماره 818 اس ام اس فرستاده و می نویسه که به نظر ما پاکستان بدون فشار بین المللی و دولت های ابر قدرت و با استفاده از زور دیگر به ما احترام نمی گذارد.
بله، زبه هم پیغامونه لیش روست اول ولمه. خو مخی تردی یو پشتنه لشاقل سیامودین پسرلی سایب سخه لرمه، ستاسو په نظر دی تورخم دی بندی دو لکه بله تاسو مخی اشاره وکره چه افغانستان تا لس میلیون دلار به تاوانه وشته وی، پاکستان تا هم فکر نکوی چه تاوان به وشته وی، زکه چه ام دغه افغانان دی علاج لپاره پاکستان تزی او د یو راپور پر اساس وای په دنیا کې تر ټولو د توریزم په برخه کې تر ټولو زیاته ګټه په صحی توریزم کې ده. یعنی یو څوک چې بل هیواد ته د درملنې لپاره ځي ډېرې پیسې مصرفوي. نو فکر نه کوي چې پاکستان به هم تاوان کړی وي؟
ډېره مننه. دک هیڅ شک نشته پاکستان هم تاوان کړی. دا تاوان مشترکاً هم د افغانانو وو هم د پاکستانی تجارانو څخه وو. تاسو پوهیږئ چې لکه څنګه چې موږ د پاکستان ترانزیت حق را کړی، همدغسې موږ د پاکستان لپاره هم د ترانزیت حق ورکړی. پاکستان د افغانستان د لارې خپل اموال منځنۍ آسیا هیوادونو ته، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ازبکستان ته لیږي. نو دوی هم دغه بندر ته ضرورت لري، مګر موږ د هغوی نه ډېر زیات ضرورت لرو. هغوی د هغوی دپاره که چیرې دا بندر یو میاشت دپاره هم وتړل سي ډېر زیان نه اوړي هغوی دپاره، مګر موږ دپاره ډېر زیات زیان اوړي. ځکه موږ په داخل کې سټاک نه لرو، ذخیرې نه لرو، زموږ د برق سیستم خراب دی، سم نه دی، اموال د ډېر وخت دپاره پکې ساتلی نسو. همدغسې هر څه مو موقتي دی، که چیرې یو ورځ بند سي نو هر څه خراب دي، خلاص دي. دغه اموال دي چې روزانه انتقال یا مومي هر ورځ ځي راځي. مثلا دوی نسي کولی، زموږ تجارانو سره اوس داسې سهولت نشته چې خپل اموال د یو میاشت دپاره، د 15 ورځو دپاره، حداقل د یو هفتې دپاره وساتي، چې که چیرې د څو ورځو دپاره دا بندر ته تړل کیږي نو دا اموال د خلکو دپاره ورسیږي او بسنه وکړي. بدبختانه له بلې خوانه تاسو د روغتیایي موضوعاتو یادونه وکړه. ګورئ، له نیکه مرغه موږ په افغانستان کې په کابل کې ښه شفاخانې لرو، ښه روغتونونه شته دي، ښه تحصیلات او خدمتونه وړاندې کوي خلکو دپاره. زموږ خلک هم باید د دې دپاره چې د حب الوطني احساس په ټولو کې پیاوړی سي، خپل د حب الوطني د احساس له مخې هم باید په داخل کې خپل معاینات وکړي. اوس ډېر داسې امراض شته دي چې په افغانستان کې د هغوی تداوي امکان لري، کیدای سي چې دوی دلته تداوي وکړي. ضرورت بېخي نشته چې تاسو پاکستان ته ولاړ سي یا بل هیواد ته ولاړ سي. او په هغه جدي موضوعاتو کې چې مثلا په افغانستان کې امکان نه لري، دوی بیا کولی شي چې ولاړ سي. اوس مثلا دوی د هر یو وړوکي موضوع لپاره، وړوکي وړه ناروغۍ لپاره دوی پاکستان د منډه کوي. دا خلک هم دغسې په موږ باندې او په حکومت باندې داسې ډول فشار راوړی چې زموږ اقتصاد تر د پاکستان پورې منحصر کړی دی، چې هر کار وسي هغوی هلته منډه کوي. د بلې خوا دلته زموږ غږ په حکومت باندې دی چې څو وخت پښتون سره ژمنه وکړه چې تجارتان لپاره موږ زمکه ورکو زایونه ورکو چې دوی په افغانستان کې خپل پانګونه وکړي زمکه ورته نه دی ورکړ سوی په سماتو غنوې شل کېږي تجارت چې کله زمکو ته ورزي هغه زمکه د سوی چې یا د بل چا په نامه وي او یا هم جنجالي زمکه وي او یا هم د ساحې څخه لري وي نو کچیر تجارت زمينه سازي وکړي زمکه ورکړ سي د مالیاتو نه معاف سي او سوغ د پاره او امنیتي اوضاع لکه خصي تجارتان په افغانستان کې راشي پانګونه وکړي موږ بل وی روختونه جوړ کو هیڅ په ضرورت نه چې پاکستان زموږ افغانان په نور پاکستان ته ولر سي ولته چیک اپ یا معاینات خپل تر سره کی دوی بیا کول شي چې په افغانستان کې هم تر سره کی د ساسو سوال په مطابق که وایم چې او دا زیان پاکستانی تجارتان تم اوخته خو پاکستانی تجارتان تر ډیر زیات متضرر سوی نه دي لکه څومره چې زموږ افغاني تجارتان متضرر سوی دي ما تاسو د توقف موضوع هم یاد کړی چې زموږ کنټینر شکل د کار غاړه بیا ورځ متوقف سی په غبان $100 راځي نو سلور ورځ چې یو کنټینر سلور سو وسو الته مثلا پزورګونه کنټینر متوقف سوی دي نو دا پزورګونه $100 باندې دومره ځان زموږ تجارتان ته واوخته دوی به حکومت ته ورکړا وای دا غسد چې موږ سیړو ګورو نو دا زموږ په تاوان ډیر و ما مخکې په حکومت باندې خبري وکړي حکومت ته لاس پکار سی تر ډیر هدا پوري په داخل کې تحصیلات ایجاد کی زموږ خارجي سوداګر چې کله افغانستان ته راځي نو هغه په اوله ورخه کې دوی چې زموږ امنیت باید تضمین سي دوم دوی ته باید زمکه ورکړ سي درېم زیربنا نشټوند شي دوی نسې کولای شي په خوشکل خپل پنګونه په افغانستان کې وکړي دغه تحصیلات کې د حکومت لخوا ایجاد سي نو زموږ په داخلي تجارت په خوشکل لوشت وکړي
ډېر زیات مننه کور ودان نجیب ناصری لیکلي دی وایي د پاکستان سیاست او پالیسي د تورخم د دروازې په بندولو سره دا چې افغانانو ته خپل زور وشي او د ملي یووالي حکومت ناتوانه ثابت کړي نور محمد حقیر له هلمند لیکلي افغان حکومت باید دغه مفکوره له مغزو وباسي چې افغانستان و پاکستان ته مجبوریت لري سید صدرالدین آغا خان له هلمند لیکلي دی یو بل لاره د افغانستان حکومت ولټوي لکه د ایران او د سینورو بل اوریدون کې غلام سرور حبیب زاده لیکلی دی چې د افغانستان حکومت کولای شي د منځنۍ آسیا او ایران له لارو څخه استفاده وکړي همدارس نظیفه احساس د فیسبوک له لارې لیکلی دی وایي د سلو کالو دښمن ته هیڅکله باید د دوستۍ تمون نشي افغان دولت ته پکار دی چې هر هم ممکنه اقتصادي لاره چې ورته وی هغه ولټوي او افغانان له دغو تکلیفونو خلاص کېدی دي روسیې هند تاجکستان او ازبکستان او عربي هیوادونو سره د راکړې ورکړې تجویز هم کړی دی او ویلي دي چې په دې شکل به د پاکستان له احتیاج افغانستان خلاص شي
تشکر از پیام های کتاب حال فرستادین چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم به شماره 818 اس ام اس بفرستین اگر تلفن افغان بی سیم دارین و یا هم به آدرس اسکایپ ما زنگ بزنین آدرس ما رادیو نقطه آزادی تا لحظات بعد تلفن ها را هم پاسخ خواهیم داد و شماره های تلفن را هم با شما خواهیم گفت در این برنامه که روی بسته بودن دروازه سرحدی تورخم بین افغانستان و پاکستان صحبت میکنیم مهمان ما هستند جناب سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان و ثمر سیرت کارشناس مسائل حقوقی که از طریق تلفن با ما هستند جناب سیرت صاحب سوال دیگر از شما میخوایم مطرح بکنم که حالا چی میشه حالا حکومت افغانستان از چه راهها و مجراهای قانونی میتونه در این قسمت کار بکنه تا اینکه ضمانت های بین المللی دریافت بکنه که چنین دروازه های مهم مرزی در آینده به خاطر مشکلاتی که زمان ها و زمان های خیلی قدیم در افغانستان وجود داره بسته نمانه و مردمی که در دو طرف دروازه انتظار میکشن با چنین مشکلات روبرو نشن و همزمان پاکستان از نگاه قوانین بین المللی چقدر حق داره که دروازه خود را بر روی مسافرین ببنده که سفارتش به اونا ویزه داده
هو ګورید تلته موږ په مختلفو ستونزو لري د افغانستان د حکومت د پاکستان سره د پاکستان او حکومت د افغانستان سره دلته ډېر په خوانه لکه خورڅ لیکلی چې څو کله دښمن ته موږ دوست په نظر نه ګورو دا موضوع خیر پر سر د سیاست د مخې د موضوع لیکل کیږي یو خبره چې ډېر زیات مهمه ده د افغانستان حکومت لپاره څه وس لپاره لکه د پسرلی صاحب د خولې نه څه موږ ورځو چې په میلیونونو ډالر باندې ډالرو تاوان شوی د دې لپاره د حل لاره پیدا کړي د حل خلره دا ده چې د افغانستان حکومت په دې باندې تاسو یو جدي اقدام وکړي. لا تروسه زه خلال ته درست سره خبرې کړې دي په پاکستان کې، مګر دغه موضوع ډېر جدي نه ده. لا تروسه پورې دا موضوع ډېر عادي ده، رسنۍ دا موضوع اخلي، هغه مسافرین ښیي د دروازې دواړو خواو ته، مګر حکومت د افغانستان په دې باندې ډېر جدي نه ده. زموږ رئیس جمهور، زموږ اجرایي رئیس او نور خو په کار داره چې دغه موضوع ته ډېر جدي نظر واچي په دې باندې، تر څو پورې دې دپاره یو داسې حل لاره پیدا کړي چې د دایمن دپاره د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم ترانزیټي روابط چې دي کوم اختصاصي
همین رای حلی که شما پیشنهاد میکنین، میگین جدی بحث بکنه، دقیقا چه میخواین، چه اقدام بکنه حکومت افغانستان؟
دقیقا باید دوی د ډیپلوماټیک لارو نه استفاده وکړي، تر څو پورې د افغانستان په حکومت، د پاکستان په حکومت باندې دغه فشار راوړي چې دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کړي. او که چېرته دغه موضوع په د خبرو د لارې نه کېږي، د افغانستان حکومت باید ملل متحد ته یا نړیوال د بین المللي دغه ته د امنیت شورا ته دغه شکایت وکړي، تر څو پورې دغه مشکل حل شي. دا په دې معنی هم نه ده چې دغه لاره موږ د خدای په رضا د پاکستان نه غواړو. زموږ د پاکستان سره اقتصادي روابط لرو، تجارتي روابط لرو، یا موږ ضرورت لرو، هغه هم موږ ضرورت لري چې خپل مالونه دغه لار نه منځنۍ اسیا ته ویسي. خو دا چې لکه په سړي سره څه ویل، دومره زیان او تاوان چې افغانستان لري، ځکه دلته موږ سرطخانې نه لرو، نور مشکلات او ستونزې لرو، تجاران ډېر مسؤول نه دي، مال مسؤول نه دی، دولت مسؤول نه دی، په پاکستان کې دا مشکل تر ډېره بریده پورې نه سلته امکانات سري. خو پاکستان د دغه لارې نه غواړي چې په افغانستان حکومت باندې فشار واچي، تر څو پورې د افغانستان خاوره لاندې کړي. یوازنی هدف دغه ده چې خپل ساختمان او خپل کارونه هلته جوړ کړي. مګر د پاکستان حکومت ولې دغه کار کوي، او یاد دي لپاره د اجرا ضمانت باید څنګه چې دا کار باید ونه کړي، د افغانستان حکومت په دې رابطه باندې باید د پاکستان د مقاماتو سره خو متاسفانه که هر څومره وویل شي بیا هم کمه ده. چې موږ لکه د سولې خبرې سره روان وي، څلورو جانبو تر خوانه چین او هندوستان او امریکا یې غړیتوب لري، پاکستان هیڅ نتیجه او پایله موږ ونه لیدله. دغسې دا خو ډېر عادي موضوع ده، د دې نتیجه زه فکر نه کوم که ډېره داسې دغه وي چې د افغانستان ولس ته ریښه ورسېږي. خو بیا هم د افغانستان حکومت ته دا په کار ده، منحظ دی، او دولت منحظ دی، او حکومت منحظ دی، چې د خلکو ورته رایه ورکړي، او حکومت یې منځته راوړی ده چې تر څو پورې وشي کولی دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کړي. دا څلور ورځې کېږي دا لاره بنده ده، خلک د دروازې
سیرت صاحب وبخښئ، فکر نه کوئ چې په نړیواله ټولنه کې به شاید د پاکستان په مقابل کې څوک د افغانستان د دریز ملاتړ نه کوي؟
ګوري دا خبرم شاید تر ډیره بریده پورې درست دی، خو دا په دې معنی نه افغانستان د دې ټولنې غړی نه ده، د نړیواله ټولنې غړی نه ده. افغانستان باید ځان ثابت کړي په دغه په مختلفو شرایطو کې. دلته دا بس د موږ لږ بډې خواته بیاځي، افغانستان داسې حکومت ده د فلحال لپاره چې په فساد باندې ککر دی، دنیاوال پرې باور نه کوي، په میلیاردونو ډالر یې مصرف کړی. حد یې عقل د یو تجار زندګي او د یو تجار مال او دارایي مسؤلیت مسؤوله نه ده. امنیتي ستونزې او مشکلات ورځ په ورځ زیاتېږي، اختطافونه سترګې مسؤول، یعنې دلته ډېر نور مشکلات دي چې د افغانستان اعتبار یې په نړیواله سطحه باندې صفر کې ضرب کړی دی. خو باوجود دې هم افغانستان حکومت حکومتداري یا ښه حکومتداري په څه معنا ده؟ دلته موږ مشران لرو، دلته موږ رئیس جمهور لرو، اجرایي رئیس لرو، تاسې د سټیج تر شا ودرېږي، د خبرو مخه نه نیول کېږي، چې څه خولې ته راځي هغه وایي. خو منظور دا ده چې دغسې مشکلاتو ته باید د حل لاره پیدا کړي. دا خبرې کول ډېر اسانه دي، هر څوک یې کولی شي، مګر اصلي خبره دا ده چې مشکل پیدا شي او د حل لاره طرحه شي، زموږ څنګه د حل لاره هغې ته پیدا کړو. دا ډېره مهمه خبره ده. خو متاسفانه چې په افغانستان کښې لا تر اوسه پورې دغسې استعداد نه شته دی چې دغه یو وړې موضوع ده. تاسو وګورئ تورخم د بندر د لارې بندول سره دي چې موږ قرارداد لګو سره
غواړي. آیا په دې امدې تورخم په مسله کې پاکستان ملامت وو که افغانستان؟ دا مسله هم ده، البته پاکستان وایي چې دوی هلته ازغن سیم تیرو، د دې لپاره چې غیر قانوني مهاجر ورځي، دوی نور په تنګ دي له مهاجرو. او افغانستان بیا وایي چې نه، پاکستان غوښتل چې هلته پل تیر کړي، کومه پوسته یې ده چې د افغانستان په خاوره کې دننه ده، البته پوسته مخکې جوړه شوې ده او هغې ته یې پل جوړوو. اما که چېرته دا د افغانستان ادعا سمه وي او د پاکستان سمه نه وي، نو پاکستان بیا څه غواړي؟ غوښتنه یې څه ده؟ اصلا
ګورې زه د دې راز شاهد یم چې د افغانستان حکومت، د پاکستان حکومت هلته هغه پل چې تېرۍ، دا د افغانستان هېڅکله د افغانستان حکومت بېچاره په لالپور ولسوالۍ کې په مختلف ولسوالۍ کې سرحدي ولسوالۍ کې په کیلومتر کیلومتر پاکستان نه داخل شوی راغلی دی. خلکو ته هلته امکانات او سهولتونه مهیا کړي دي. هېڅکله د پاکستان د خبره درسته نه چې اغزین سیمونه خواتیریږي او غیر قانوني مهاجر دوی ته وړي. هلته مهاجرو ته دوی په تورخم کې خلکو کارت پاسپورټ به سره نو کارت به ترې غوښته پاکستانۍ چې موږ د مهاجرو ته کارتونه کړه هغه به نو په تذکیره باندې به سړی پرېښودل. دلته د پاکستان نور مسایل ته قابل لباس دي او هېڅکله د پاکستان دغه ادا درسته نه ده چې دوی دلته اغزین سیم تېر اوسه تر څو پورې غیر قانوني مهاجر رانه شي. په پاکستان کې بدون د پاسپورټ والا نه کوم مهاجر قانوني دی چلته وسیږي. هغه دوی په خپله ځانته قانوني ګرځولي چې دوی ګټې پکې خوندي دي. مګر هېڅ کلم دا موضوع په دې شکل باندې د پاکستان او د افغانستان حکومت
نو به خوشنه څه ده
پونل ته جوړنی کې او ساختمان جوړنی کې په همدې خاطر باندې دوی په شکل د شکل فشار شي تر څو پورې د هغوی ساختمان جوړول ته لاره پیدا شي.
ډېره زیاته مننه. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې ټلیفون وکړي او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنه وکړي.
بله، شماره ټلیفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود، بفرمایید.
من او خلص ته خلاص کوم دا آزادی رادیو ټول کارکونکو ته بل خصوص د شنه اسمان د خبروي دوارو چلوونکو ته سلام ته او نه می سره او د دې محترم ملمنو ته من او خلص ته خلاص سلامونه وړاندې کوم. سلام از د پښتونخوا پښتنو ته پیغام درم تر څو د سامراجانو باندې زور واچي چې د پښتونخوا دروازه خلاصه کړي، ځکه چې د ټولو امانات او د ټولو څه کوم دا چې د درې دیرشم د سنا 16 سیونو څخه یعنی د نه دیرشم کال څخه زه پاکستان او افغانستان دغه چارم نو پاکستان زموږ سره هر وخت په دوه سیاست باندې مخ دي او دا دوه محترم جمهور رئیس او د محترم اجرائیه رئیس څخه دا هیله ده چې دوی خپل یو تصمیم باید ونیسي. دوی پاکستانیان کله مونږ په یوه خبره کله په بله خبره غولوي. اوس داسې یو کار جوړ کړی دی چې د پښتنو ترمنځ بېلتون راولي او د افغانانو ترمنځ بېلتون راولي او یو قتل عام جوړ کړي، یو قیمتي جوړه کړي، نرخونه لوړ کړي
نور
قانون وشوي. د راتي سلام سر د ګوشتي په ولسوالۍ کې د لالپوري په ولسوالۍ کې په نور په ولسوالۍ کې یو تعداد خلک دي صاحب چې هغه پاکستانی شناخت شناختي کارتونه لري دا هغه په وسیله سره دوی راغلي دي دلته غواړي چې بعضي بعضي پوسټې او بعضي بعضي تاسیسات جوړ کړي.
تشکر
کوم دا خلک باید پیدا کړي او د دوی خلک باید غم وکړي.
تشکر. او
زما ستاسو د ملمنو څخه دا سوال دی دا پاکستانیان همدا رقم ظلم او ستم همدا رقم ظالمی د دې کونډو وروڼو یتیمانو په باره کې چې هم د سرحد هاخوا ته هم د سرحد دې خوا ته موجود دي وکړي بل اخره د دې د دې خلکو سرنوشت به
چې وي. تشکر زندلوشین و اجازه بدین شنونده دیگه هم روی خط هست. لطفا یک بار دیگه تقاضا میکنم مختصر و کوتاه صحبت بکنین که شنونده های زیاد روی خط تلفن انتظار میمانن. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
تشکر آقای مرزبان. سلام خود به شما برای همکار سن سربان صاحب و میمانه گرام قدر سن عزیزی هستم.
تشکر آقای سن عزیزی، خوش آمدین، بفرمایید.
سیاست من بود. تشکر. سوال ما از میمانه ای است که آیا اگر دروازه ترخم بر روی افغانا بسته میشه پاکستان از این آیا ضرر میبینه یا نه؟ و دیگر آیا ای بخاطر فشار دادن سیاسی پاکستان بر حکومت افغانستان نیست که حکومت افغانستان در این روزا فشاری تو از سخنرانی سخت و تلخی را در مقابل پاکستان داره؟ آیا ای بسته کردن دروازه ترخم و تیر کردن سیم خاردار
اول پوښتنې ته مو ځواب ویل شوی دی، د دوهمې پوښتنې ځواب به درکړي. بل اوریدونکی د سکایپ له لارې لرو، مهرباني مهرباني کوئ یو څه ژر د سکایپ له طریقه اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام علیم صاحب لکه سیاست
مننه حلیمه ما ده کابل نستا سی او تاس ټول اوریدونکو ته خپل نیک احترامات وړاندې کوم. دا را باندې مورید کې نظر دار چې دا خو تر څو چې اساسي بنیادی حل نشي هر وخت دغه سي دا طالبان وخت کې دا مونږ لیدلې دا سرحد بم دغه سي بندې ده او خلک به مشکلات مواجه او نوزما هم دغه نظر ری تر څو ډیورن کرخه مسله حل نشي دا بم دغه سي پاتې او ډیورن مسله زه په میلمانو نظم پښتنه ده چې دا به څه وخت حل کېږي. زمونږ هم پارلمان لرو قانوني حکومت لرو هغه هم لري ولې لویه جرګه ده خو دغه مسله ولې نه حل کېږي. مونږ چې ډیورن کرخه غواړو هغه د ډیورن د کرخه هغه خلک مونږ ته کافران وایي زمونږ په ضد جهاد کې همدا اوس مونږ بیخي مسلمانان کې نه صاحب مونږ د هغې په خاطر دا څلوېښت کاله قرباني ورکوو. زم په دې موافق یم چې هغه خلک مونږ نه غواړي مونږ هغوی نه غواړو دغه مسله دې په رسمیت وپېژني دغه مسله حل
شي. صحیح مننه سلامت اوسې. په دې موضوع خبرې هم وشوې پر حل بل اورېدونکی هم لرو ځان معرفي کوي بیا به ورشو میلمنو ته د ټلیفون له لارې
بفرمایئ. رادیو آزادي السلام علیکم. برنامه زیر آسمان کبود
ملک چه خبری؟
فکر میکنم صدای جان درست نمه، تلفن مشکل پیدا کرده. خب از طریق تلفن خب یک شنونده دیگه باشن صحبت میکنیم، بعد از او برمیگردیم با مهمان ها، وقت کم هست. سلام علیکم بفرمایید.
نه تلفن
کم، تلفن شان قطع شد.
حاجی صاحب عظیمی پشتونه.
بله سوال حاجی صاحب عظیمی همی بود که آیا بسته شدن دروازه ترخه پاسخ به اظهارات تند اخیر مقام های افغان بر علیه پاکستان نیست؟ جناب سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاقای تجارت صنایع افغانستان میخوایم این سوال را از شما بپرسم.
تشکر، زنده باشن. هر عکس العمل پاکستان که در مقابل افغانستان می باشه و هر قیوداتی که از طرف پاکستان می آید یک هدف خاص خود داره. بدون شک که در اواخر رابط سیاسی افغانستان و پاکستان تیره تر شده و خراب تر شده. پاکستان هم کوشش میکنه که تاثیرات خود بالای افغانستان داشته باشه و قیودات بیاوره. تا وقتی که چند کار نشوه ما نمیتونیم که رابط باثبات با پاکستان داشته باشیم. چند موضوع هم اینجا من با شما کوتاه اشاره میکنم. یکی خوشبختانه که در می اواخر شما خبر شدین پروژه کاسا 1000 رسما افتتاح شد. پروژه کاسا پروژه هست که از افغانستان میگذره به پاکستان برق میفرستن از تاجکستان و از قزاقستان. این پروژه خدا کنه که به زودترین فرصت عملی شوه. اگر عملی شد میشه که یک نقطه فشار بالای پاکستان باشه. هرگاه اگر اختلاف اگر مشکلات به ما ایجاد میکرد میتونیم که باز از این راه ترانزیتی بالای پاکستان فشار بیاریم. پروژه دوم پروژه تاپی است که پای پاکستان و هندستان هم دخیل است. هرگاه این پروژه عملی شوه ما میتونیم که یک بدیل خوب داشته باشیم و یک نقطه فشار خوب بالای پاکستان هم داشته باشیم و ما مطمئن هستم که پاکستان هم در آن وقت نمیخواد که زیاد مداخله کنه چون نقاط فشارش به دست افغانستان میافته. اگر چنین کار نشوه و هیچ وقت ما نقطه فشار بالای پاکستان نداشته باشیم هر چیزی که بخواد پاکستان و هر رقم که دل پاکستان بخواد بالای ما فشار میاره. بدبختانه یک حقیقت بسیار تلخ است. و دبخشتیم موقعیت ترانزیتی افغانستان فعلا حکومت افغانستان کدام پلان های بزرگی که به افغانستان داره و میخواهی که افغانستان را به یک کشور ترانزیتی تبدیل کنن. هرگاه به یک کشور ترانزیتی تبدیل شد پاکستان خود به خود تابع افغانستان میشه. وقتی تابع افغانستان شد به هیچ صورت به هیچ صورت به کشور ما به مردم ما مشکلات ایجاد نمیکنه چون نفع پاکستان هم در جب مورد نظر می باشه. و در زمان ما رابط خوب می خواهیم که با کشورهای سارک داشته باشیم، کشورهای آسیای جنوبی. و خوشبختانه چند روز قبل شما شاهد بودن که از کشورهای سارک تجارای بسیار مطرح آمدن به افغانستان و خواستن که با افغانستان رابط خوب داشته باشن و حتی جوین وینچرز یا شرکت های مشترک المنافعی با افغانستان ایجاد کنن. یک نظر بسیار خوب بود. هرگاه بین ما دو کشور پاکستان و افغانستان شرکت های مشترک المنافعی ایجاد شوه باز در این صورت منافع هر دو کشور مطرح میشه. وقتی منافع هر دو کشور مطرح شد پاکستان باز نمیتونه که بالای ما فشار بیاره چون منافع خودشان هم مطرح میشه. بدبختانه فعلا از طرف حکومت افغانستان نقطه فشار بالای پاکستان هیچ نیست و هم چنان راهی بدیل
یعنی فعلا افغانستان به فشار کومه وسیله و حرب نلری. خو پراتونکی که تاسو فکر کوی چې دغه پروژه د اجرا په صورت کې کیدیش چې افغانستان هم د فشار وسایل ترلاسه کړي
شغله سیرت تاسو مخکې ویل چې د افغانستان حکومت ول اقدام نکوي زغرد اقدام دیو کې قاطع اقدام دیو کې په نړیوال ټولنې کې دی شکایت وکي لیکن اوس د دې خبرو داسې معلومه شوه یو اوریدونکي هم مخکې اشاره وکړه چې پاکستان درې ورځې د تورخم بندر وتاړو نو د افغانانو چیغې پورته شوې او مشکلات معلوم شول او مخکې اوریدونکي عظیمي صاحب وویل چې آیا د پاکستان دغه وروستی فشار د دې لپاره نه ده چې افغان چارواکو په وروستیو کې په پاکستان انتقادونه وکړل نو چې څو واړه انتقادونه په داخل کې وکړل پاکستان دغه عکس العمل وشود که افغانستان تر دې پراخ عکس العمل وشي د پاکستان ځواب به څه وي بیا
دغه د پاکستان د افغانستان ترمنځ د چې د پاکستان د پاره د فشار د پاره افغانستان څه نه لري دا یو درسته نه لري کډیر هیوادونه دغه سیدي هم سره هیوادونه چې بل سره مختلف روابط لري مګر د حل لارې چارې د همدغې نړیوالې ټولنې د لارې نه د حل لارې ورته پیدا کیږي او کولی شي د مشکل حل کړي د افغانستان حکومت هم سره دي چې د ویری ورستیو اجازه پاساسو چې پاکستان خلاف ورکو پاکستان د عکس العمل خود حضور مطمئن پدې نه مې چې پاکستان به دا کار دې په خاطر کړی پاکستان په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان د الف متر یا پورې د ان تر زړه پورې ټول موارد اکثر موارد د پاکستان د لارې تمویل او کولې موضوع کې خجدې مداخله وکي خو زموږ چې چیرته پاکستان غواړي چې او بخی افغانستان غواړي چې دا مشکل ته د حل لار پیدا کړي نو کولای شي دغه موضوع په نړیوال ټولنې د لارې نه نو راغې هیوادونو د لارې نه چې دغلته داخل دي کولای شي د مشکل ته د حل لار پیدا کړي او خلاره بدایي چې د دغې بانی یا دغې پلمې په اساس باندې پاکستان یا د افغانستان یا د افغانستان تجارت وزارت د نورو مختلفو نورو هیوادونو